وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو سلامونه، په دې هیله چې یوه ښه او خوشحاله ورځ به مو پیل کړې وي. د ازادي راډیو د نن ورځې د خپرونو په سر کې مو زه اجملن له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم. نن د دوشنبې ورځ ده، د 1390 کال د تلې د میاشتې 15 نیټه ده چې د 2012 میلادي کال د اکتوبر له 12 نیټې سره سمه ده. دا معمول سره سم د نن ورځې د ازادي راډیو خپرونې پیلوو، او دا خپرونې هر وخت له نیم ساعت خبري مجلې نه پیلېږي. نیم ساعت خبري مجله هم د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو له سرټکو. د لویې جرګې د جوړولو لپاره د چمتووالي کمیسیون پرون پریکړه کړې چې لویه جرګه دې د لړم یا عقرب د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې جوړه شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټه به نن له ایران څخه د دې هیواد د اعدامونو او نورو سختو سزاګانو د کمولو د هڅو په اړه د پوښتنو بهیر پیل کړي. او اسرائیل پرون 420 بندي فلسطینیانو د نومونو لیست خپور کړ چې د نیول شوي اسرائیلي سرتیري ګیلاد شالید د خوشي کولو کېدو په بدل کې به له زندانه آزاد شي. د لویې جرګې د جوړولو لپاره د تیاریو کمیسیون پرون پریکړه وکړه چې لویه جرګه دې د لړم یا د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې جوړه شي. په هغه غونډه کې چې پرون په کابل کې د دې جرګې د تدارکاتو د کمیسیون د رئیس صبغت الله مجددي په مشرۍ جوړه شوې وه، د لویې جرګې د لوژستیکي تخنیکي په لویه جرګه کې د ګډون کوونکو د نومونو فهرست او نور اړوند مسایل وڅېړل شول. د کمیسیون غړو له څېړنو وروسته پریکړه وکړه چې لویه جرګه دې چې پکې د ټولنې د 14 مختلفو طبقو او قشرونو استازي ګډون کوي، د عقرب د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې جوړه شي. په دغه لویه جرګه کې به چې ولسمشر د روان کال په پیل کې اعلان کړی و، په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت پر لارو چارو، په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د حضور په شمول د افغانستان پر یو شمېر مهمو مسلو خبرې وشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټه به نن له ایران څخه د دې هیواد د اعدامونو او نورو سختو سزاګانو د کمولو د هڅو په اړه د پوښتنو بهیر پیل کړي. ایراني چارواکي به د 13 خپلواکو کارپوهانو پوښتنو ته چې د ملګرو ملتونو د دې کمیټې غړي دي ځواب وایي. دوی د دولتونو لخوا د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال کنوانسیون د تطبیق چارې څاري. دغه څېړنه چې د کارپوهانو لخوا د 240 مخیز رپورټ په وړاندې کولو سره نن دوشنبه پیلېږي، د سه شنبې په ورځ د کمیټې د غړو لخوا د یوې نتیجې په خپرولو سره پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو دې کمیټې وروستی ځل په 1993 کال کې د ایران په اړه وروسته له هغې څېړنه ترسره کړې وه چې د دې کمیټې غړو په دې هیواد کې د یو زیات شمېر اعدامونو چې د دې هیواد لخوا یې عملي کېدل رسمن تایید شوي وه غندنه کړې وه. اسرائیلو پرون 420 بندي فلسطینیانو د نومونو لیست خپور کړ چې د نیول شوي اسرائیلي سرتیري ګیلاد شالید د خوشي کېدو په بدل کې به له زندانه آزاد شي. د اسرائیل ولسمشر شیمون پیرس د دفتر وویل چې ولسمشر د دغو بندیانو د بخلو بهیر پیل کړی. ټاکل شوی ده چې دغه بندیان به د ترسره شوي معاملې په لومړي ګام کې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ خوشي شي. 1550 نور بندیان به وروسته له هغې آزاد شي چې د اسرائیلو دغه سرتیری خپل کور ته ورسیږي. د هغه موافقې له مخې چې د تېرې سې شنبې په ورځ لاسلیک شوه، اسرائیل د خپل سرتیري د خوشي کېدو په بدل کې ټول 1020 فلسطیني بندیان خوشي کوي. 25 کلن ګیلاد شالید له تېرو 15 کلونو راهیسې په غزه کې بندي دي. سپینې ماڼۍ هغه رپورټونه رد کړي چې وایي ولسمشر باراک اوباما ادارې د مهالویش سره سم د روان کال په پایه کې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو له پلان څخه لاس اخیستی. سپین ماڼۍ او د دفاع وزارت دواړو د اسوشیتد پریس خبري اژانس هغه رپورټ رد کړ چې د ناڅرګندو امریکایي چارواکو په حواله یې ویلي وو دوی په عراق کې د ډسمبر له 1 وروسته چې د امریکایي ځواکونو د حضور وروستۍ نیټه تعین شوې، په دې هیواد کې د یو زیات شمېر سرتیرو د پاتې کېدو له طرحې لاس اخیستی. او عربي اتحادیه عرب لیګ پرون د مصر په پایتخت قاهره کې په سوریه کې د روانو شخړو په اړه استراري غونډه پیل کړه، څو په دې ټولنه کې د سوریې د غړیتوب د ځنډولو مسله وڅېړي. د عرب لیګ چارواکو وویل چې دغه غونډه د خلیج د یو شمېر هیوادونو په غوښتنه رابلل شوې او هدف یې د سوریې پر ولسمشر بشر الاسد فشار راوستل و چې مظاهره چیانو ځپل پای ته ورسوي. ملګرو ملتونو ویلي چې د مارچ د میاشتې له نمایي رئیسې چې په سوریه کې د رژیم ضد مظاهرې پیل شوې، له 3000 څخه زیات کسان وژل شوي دي. دا خبرونه. زموږ غږ لاسادې راډیو ناورې سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې ته غوږی. په دې خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. د پاکستان استخباراتي مامورین په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو برید کې د دوی بهرنیانو د وژل کېدو خبر ورکړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره افغان ولسمشر ویلي دي چې هغه ریپورټونه البته ناسم بللي چې وایي په وروستیو کې د پاکستان له خاورې د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو د راکېټي حملو په اړه خپره شوي دي. په دې اړه په ریپورټ سربیره د یو کارپو سره مرکه هم درته اورو. د افغانستان او سیمې په اړه ګڼ نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د پاکستان د استخباراتو مامورین په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو رستي برید کې د درې مصریانو د وژل کېدو خبره کوي او وایي چې دوی له حقاني شبکې سره اړیکې لرلې. دغه چارواکو یو له وژل شوو د حقاني شبکې د مالي چارو یو مهم کس بللې. امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې د حقاني شبکې په وړاندې وروسته له هغې بریدونو ته زور ورکړی چې دا شبکې په کابل او میدان وردګو کې په وروستیو بریدونو کې په لاس لرلو تورنه کړې. د دغو بریدونو د زیاتوالي یو بل علت دا ده چې امریکایي چارواکو پاکستان تورن کړی چې له دې شبکې سره اړیکې پالي او په ځپلو کې د دوی پرله پسې غوښتنې له پامه غورځولي. نور حال د نوریاس نوري په رپورټ کې.
د پاکستان پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو په ترڅ کې درې سخت دریځي مصریان چې له حقاني شبکې سره یې اړیکې لرلې وژل شوي دي. دا خبره د پاکستان د استخباراتو چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط اسوشیټد پرس آژانس ته کړې ده. د دغو چارواکو په وینا په وژل شوو کې یوه یې د حقاني شبکې د مالي چارو په سنبالولو کې اساسي ونډه درلوده. دغه چارواکو ویلي چې دغه درې سړیان د تېرې جمعې په ورځ هغه مهال ووژل شول چې د امریکا د سی آی ای بی پیلوټه الوتکې د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته نږدې پر یوه موټر توغندي وویشتل. په دغې حمله کې څلورم کس هم وژل شوی خو هویت یې تر اوسه نه دی تثبیت شوی. د اسوشیټد پرس آژانس په وینا د امریکا د استخباراتو چارواکي په دې باور دي چې حقاني شبکه چې د دوی په وینا په افغانستان کې سولې او امنیت ته یو ګواښ دی د پاکستان د پوځ ملاتړ له ځان سره لري. دوی د پاکستان له پوځ څخه غواړي چې له دغه شبکې سره اړیکې وشلوي او په وړاندې عملیات وکړي خو اسلام آباد له دې کاره ډډه کوي. د راپور له مخې دغه مسله د پاکستان او متحده ایالاتو په اړیکو کې د کړکېچ د زیاتوالي اصلي لامل بلل کېږي. د حقاني شبکې په وړاندې په اقداماتو کې د پاکستان بې تفاوتي د دې سبب شوې چې کار دغه شبکې په وړاندې چې په شمالي وزیرستان کې خوندي ځایونه لري د بی پیلوټه الوتکو بریدونو ته زور ورکړي. که څه هم امریکایي چارواکي په دې سیمه د سی آی ای د بی پیلوټه الوتکو حملې رسمه نه تاییدوي خو دغو چارواکو په خصوصي توګه په دغو بریدونو کې د حقاني شبکې طالبانو او القاعده د مهمو غړو وژل تایید کړی دي. د پاکستان د استخباراتو مامورینو ویلي چې په وروستي برید کې 28 کلن مصری عبدالله چې په ندیم مشهور او په افغانستان او پاکستان کې د حقاني شبکې مالي چارې سنبالولې وژل شوی دی. تر دې برید یوه ورځ مخکې د تېرې پنجشنبې په ورځ میرانشاه ته نږدې په ورته حمله کې د جانباز په نامه د حقاني شبکې یو مهم قمندان ووژل شو. امریکایي چارواکو وویل چې هغه په کابل او د افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې د حملو اصلي طرح بلل کېده.
ومورېدل چې د پاکستان ځینو استخباراتي چارواکو په وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په بریدونو کې د درې مصریانو د وژل کېدو خبر ورکړی. ویلي دي چې دې کسانو د حقاني له شبکې سره اړیکې لرلې. اخوا افغان ولسمشر حامد کرزی اکثره هغه ریپورټونه ناسم بللي چې په دې وروستیو کې د پاکستان له خاورې د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو د راکېټي حملو په اړه خپره شوي. نوموړي په کابل کې له خپل جرمني سیال سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې له ګاونډیو سره د افغانستان په دوستانه او نیکو اړیکو ټینګار وکړ او ویل چې د اوازو خپرول باید د غاړکې اغېزمنې نه کړي. د جرمني ولسمشر کریسټن ولف په خپلو خبرو کې ویل چې له افغانستان سره به د هیواد مرستې له 2014 کال نه وروسته هم دوام وکړي. فادر په مکې د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
په داس حال کې چې د پاکستان له خاورې د افغانستان په سرحدي سیمو د راکېټي حملو په اړه یو شمیر دولتي چارواکو په بیا شکایتونه کړي دي، جمهور رئیس حامد کرزی د دغو حملو په اړه اکثره خپاره شوي راپورونه ناسم وبلل. جمهور رئیس حامد کرزی په کابل کې د جرمني له جمهور رئیس سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې په رسنیو انتقاد وکړ چې په دې اړه اکثره خپاره شوي راپورونه له څېړنې وروسته ناسم ختلي. د پاکستان او ایران لخوا په سرحدي سیمو د وروستیو حملو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ښاغلي کرزی وویل که په دې برخه کې څه ثابت شي نو افغانستان له خپل خاورې د دفاع حق لري.
در جایی که تخطی صورت میگیره حکومت افغانستان
چرته چه سرغړونه کیږي نو د افغانستان دولت په ډاډ سره د خپل خاورې نه دفاع کوي. نو زمون مطبوعات د مسؤلیت لري چې ځان خه مطمئن کړي چې هر راپور خبروي حقیقت دی بیا یې خپور کړي، ځکه چې دا له ګاونډیو سره زمونږ په اړیکو او د دې سیمې په خلکو ناوړه اغیز لري. زه ګورم چې له ډیره وخته په مطبوعاتو کې داسې څه خپرېږي چې وروسته زمونږ د تحقیقاتو په نتیجه کې سم نه خیژي، یا په لومړنیو راپورونو کې داسې راځي چې ګواکې 100 مرمۍ راغلي، 200 مرمۍ راغلي، عسکر راغلي، یا د ګاونډیو له خوا مو په سرحدونو د عسکرو تګ راتګ ډېر شوی دی. دا راپورونه بیا وروسته ناسم خیژي.
جمهور رئیس ویل موږ له خپلو ګاونډیانو سره نیک او دوستانه اړیکې غواړو او د اوازو خپرول نه زموږ په خیر دی او نه هم د ګاونډیانو. هغې وویل په دې مسلې نن هم غونډه لرله تر څو حقیقت پیدا کړي او د هغې په اساس دولت خپله پرېکړه وکړي. د جمهور رئیس حامد کرزي دغه څرګندونې په کابل او ختیځو سیمو کې د دولتي چارواکو د وروستیو څرګندونو پر خلاف دي چې د پاکستان له خاورې په دې وروستیو څو میاشتو کې د درنو وسلو د پرله پسې ډزو په اړه شکایتونه کوي او وایي خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. تر دې یو ورځ مخکې د کونړ والي فضل الله وحیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان لخوا تر اوسه پورې شاوخوا 1.5 زر مرمۍ راغلي دي او زیاته یې کړه د ستونزې د هواري لپاره باید د ملګرو ملتونو له امنیت شورا نه مرسته وغوښتل شي. همداراز د راپورونو له مخې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر په دې مسلې څو ځلې احضار کړی هم دی. په یاد شوي ګډ خبري کانفرنس کې د جرمني جمهور رئیس کریستین ولف وویل چې د استانبول په راتلونکي کانفرنس کې به په افغانستان کې د ګاونډیو د لاسوهنې په اړه هم خبرې وشي. د یوای د استانبول کانفرنس یو سیمهیز کانفرنس دی او په دې کانفرنس کې په دې هم خبرې کیږي چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي او زموږ په باور سوله او روغه جوړه د افغانستان د موجوده ستونزو د هواري یوازینۍ لاره ده. خاغلی کریستین ولف له 2014 کال نه وروسته هم له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار وکړ. افغانستان ته د جرمني د جمهور رئیس د سفر یو هدف دا هم ښودل شوی چې له خپلو عسکرو سره چې اکثره په کندوز ولایت کې میشته دي کتنه وکړي.
افغان ولسمشر حامد کرزی اکثره غری پټونه ناسم بللی چې په دې وروستیو کې د پاکستان له خاورې د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو د راکېټي بریدونو په اړه خبر شوی دی. دا چې ولی یو طرف ته یو شمیر افغان چارواکي چې په سرحدي ولایتونو کې والیان او نور نظامی چارواکي دي هغوی دا بریدونه رسنیو ته تایید کړي او ولسمشر ردی په دې اړه په همدې نیم ساعته خبري مجلې په وروستۍ برخه کې د سیاسي چارو له کارپو احمد سیدی سره مرکه هم لرو، خو مخکې له دې نه چې دا مرکه درته وړاندې کړو یوه خبرتیا او لن خبرونه لرو.
Azadi Radio ta waqfuni sai
fight against Al Qaeda and our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is
starting to
come
to the fore.
And we are not. Jahan is gone. The role moyak
federal security и особенно властям региона.
Wir haben ausführlich auch die Afghanistan.
Aus der Schule machke. Zand Afghanistan simi aw da nadi la halato khabar kare.
درنو دوستانو تاسو مو غږ لازادې رادیو نوري د ازادې رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنوي څپو سربېره تاسو د افغانستان په څولوي خارونو کې د اف ام په 0.15 هم اوریدل شي. په راتلونکو څو شیبو کې چې به په همدینیم ساعت خبرې مجله کې درسره یو درته په مرکه سربیره همدارنګه د استنبول غونډې ته د روانو چمتووالو په اړه یو ریپورت وړاندې کو. په د سعودي عربستان هغه غبرګون هم درته وړاندې کوو چې په امریکا کې د خپل سفیر د ترور د ناکامې شوې طرحې په اړه باندې د څرګندونې کړې دي. نور ریپورټونه هم لرو خو سپامو کې خبرونه ده. د لوی جرګې د جوړولو لپاره د چمتووالي کمیسیون پرون پریکړه وکړه چې لوی جرګې د لړم یا کرب د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې جوړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټه بنن له ایران څخه د دې هیواد د ادامونو او نورو سختو سزاګانو د کمولو د هڅو په اړه د پوښتنو بهیر پیل کړی. اسرائیل پرون د 400 بندي فلسطینیانو د نومونو لیست خپور کړ چې د نیول شوي اسرائیلي سرتیري ګیلاد شالید د خوشکېدو په بدل کې بله زندانه آزاد شي. سپینې ماڼۍ هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د ولسمشر بارک اوباما ادارې د مهالویر سره سم د روان کال په پای کې د عراق څخه د امریکایي ځواکونو لوتلو وروسته په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو له پلان نه لاس اخیسته. عربي اتحادیه عرب لیگ پرون د مصر په پایتخت قاهره کې په سوریه کې د روانو شخړو په اړه استراري غونډه پیل کړه چې په دې اتحادیه کې د سوریې د غړیتوب د ځنډولو مسله وڅېړي. دوستانو زموږ غږله ازادۍ راډیو ناوړی مخکې مو واورېدل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون هغه رپورټونه ناسم بللي چې په دې وروستیو کې د پاکستان له خاورې د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو د راکټي حملو په اړه خبر شوي. ولسمشر په کابل کې د جرمني له ولسمشر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې پر رسنیو انتقاد وکړ چې په دې اړه یې په راپورټونو کې مبالغه کړې او له دقت څخه یې کار نه دی اخیستی. کرزي په داسې حال کې د پاکستان لخوا د افغانستان په ختیځو سیمو د بریدونو په اړه خپاره شوي رپورټونه ناسم بللي چې د ختیځو ولایتونو والیانو، قومي مشرانو، دیني عالمانو او دغه راز ملي شورا او د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو د پاکستان له خاورې د توغندیو د پرله پسې بریدونو خبره کړې او په دې اړه جدي عکس العملونه هم څرګند کړي وو. دا چې ولې افغان ولسمشر د دغو بریدونو په اړه خپاره شوي رپورټونه ناسم بولي او ملامتي یې په رسنیو اچوي، نه په خپلو چارواکو چې تلې د دې بریدونو په اړه رسنیو ته څرګندونې کړي، دا مسله نوریا ستوري له افغان کارپو احمد سیدی سره په مرکه کې څېړلې. ښاغلي سیدی، په پایل کې د کرزي د وروستیو څرګندونو په اړه وویل:
دغه خبره مطبوعات له ځانه نه دي کړي، د کولر والی دا خبره کړي، د کولر قمندانان دا خبره کړي، د کولر هغه نمایندګان چې شورای ملي کې دي، اولسي جرګه مشرانو جګه دا خبره کړي. اوس چې د کولر والی دروغ وایي، فرزند رئیس جمهور په اصطلاح خدای د رئیس جمهور نماینده دی، رئیس جمهور باید پښتون وي. بل خبر هم داسې فکر کوم چې بدې وختو کې پخا حوادث یو نو کې جدي و، اوس امریکایان غواړي چې د پاکستانیانو سره روابط رانژدي کړي، بیا نو دې نژدي کولو دپاره شاید فرجان کرزی سر ته ووایي چې نو کې ځان به وساته، په دې باره کې تبلیغات جدي مه کوه. بل خبر هم دا ده چې پاکستان ولې وایي دا خبره، د دې پاره چې په امریکایان په دې وختو کې وزیرستان او میرانشان ته بمباردمان کوي، هغو چې بمباردمان کوي ډېره پاکستانیان
سیدی صاحب رازو دې موضوع ته اصلي خبره دا ده چې کرزی چې په پریس کانفرنس کې پر رسنیو باندې انتقاد کوي، وایي چې په دې اړه رسنیو سم راپورونه نه دي خپاره کړي او دوی باید دا راپورونه څېړلي وای. رسنیو من جمله ازادي رادیو کې په دې اړه راپورونه مسلسل خپاره کړي دي، د چارواکو په استناد خپاره کړي دي. په کونړ کې اکثرا په دې ارتباط غونډې جوړې شوې، د کونړ والی تقریبا هر ورځ څرګندونې کړي، د افغانستان د مشرانو جرګې، د ولسی جرګې په دې ارتباط باندې خبرې کړي دي. کرزی چې دا خبره کوي، انتقاد ګوته رسنیو ته نیسي، ولی په خپلو چارواکو د انتقاد نه کوي؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څو ځلې په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی و، د څه لپاره؟
اصلا واقعیت دا ده چې دغه راکتونه چې دروغ وي، ولې د کونړ والی چې مخکې ما وویل چې د رئیس جمهور نماینده خاص، یعنی ولیان نماینده خاص دي، دا دروغ ولې کوي؟ ولې وزارت خارجه د پاکستان سفیر وغوښتل؟ ولی دولت افغانستان په ایران باندې اعتراض وکړ؟ ولې نن جنرال موسازی د بندري چارو وزارت ویان ویل چې مونږ په پاکستان کې خپل احتجاج لیک می رالیږلی؟ اصلا مشکل دا ده چې په افغانستان کې سیاست معلومه نه ده چې د افغانستان پالیسي د رئیس جمهور په لاس کې دي، د والیانو په لاس کې دي، یا د وزارت خارجه په لاس کې دي. بیا نو تاسو به خفه نه شئ، د دې لپاره افغانستان دولت چې محترم کرزی صاحب په لاس کې دي مشخص سیاست نه لري. نن وایي چې دا کار نه دي سوی، سوا وایي سوی. د دې لپاره چې په افغانستان کې سیاست استراتیژیک نه ده، دقیق نه ده، بیا نو علمي نه ده.
سیدی صاحب، کچیر دغه بریدونه دوام کوي، دا خو د افغانستان دولت کمزوري کوي او خلک به څه توقع ولري له چارواکو چې د بهرنیو هیوادونو یا د بهرنیو د مداخلې په وړاندې باید چارواکي له خپل ځانه څه ډول یو عکس العمل وښيي؟
رئیس جمهور په قرآن سوګند پورته کړی چې د هغه په قانون اساسي له نګانو مسؤلیت ده چې د افغانستان تمامیت ارزی دفاع وکړي. هر حکومت چې د افغانستان د استقلال د ازادۍ د تامینه د ارزی چې نه دفاع کولی، ما اصلا حقانیت تر سبا لاندې دي. بل مشکل هم دولت افغانستان لري چې بعضی فوت اری کې لکه چې وخت اوازه شو چې ایران د کرزی رئیس دفتر ته پیسې ورکړي، نور یا پاکستان ورکړي. دا به منو کې خبرې دي چې شاید د افغانستان دولت به جرأت نه کړي چې ګاونډیان ته ووایي چې تاسو ولې داسې کوئ چې هغه فکر کوي چې هغه حساب او کتاب چې په خامه شوی خامخا دی، یعنو بلتل کشف کوي، بیا له خجالتي منځ ته راځي.
احمد سیدی و چې د ولسمشر حامد کرزی په وروستیو هغه څرګندونو یې خپل نظر څرګنداوه چې ولسمشر ویلی دی د پاکستان څخه د توغندیو د بریدونو اوازې تر ډېره پورې رسنیو راپورته کړي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیونه اورئ.
خبری مجله اورئ.
افغان حکومت د استانبول کانفرنس ته د چمتووالي په لړ کې د سیمې د هیوادونو د ملاتړ د جلبولو لپاره پراخې هلې ځلې پیل کړي. ټاکل شوې چې د استانبول کانفرنس د راتلونکې میلادي میاشتې په دویمه نیټه په ترکیه کې جوړ شي چې پکې د افغانستان په اړه د سیمې له هیوادونو څخه غښتلې ژمنې ترلاسه شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د یکشمې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په دې اړه وروستي معلومات وړاندې کړي چې تفصیل یې له کابل حمید مومند راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې استانبول کانفرنس د تیاریو په لړ کې به کابل پر روانه اونۍ کې د یوې پراخې غونډې کوربه وي. د دغه وزارت وایي جانان موسازی د یکشنبې په ورځ په یوه غونډه کې وویل چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د دغو تیاریو په لړ کې د سیمې د هیوادونو له چارواکو سره د خبرو لړۍ پرانستې ده. دی وایي چې استانبول کانفرنس د تیاریو په لړ کې به په جوړېدونکو د غونډه کې د سیمې د هیوادونو او سازمانونو جګپوړې استازي هم برخه واخلي.
مجالس متعدد در کابل صورت گرفته و درنده هم نظر گرفته شده.
دی وایي په کابل کې په دې اړه بېلابېلې غونډې شوې او په راتلونکي کې هم په پام کې نیول شوې. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په دې لړ کې د سیمې هیوادونو ته د سفرونو یوه لړۍ پرانستې چې پکې په اوسلو کې په شوې غونډه کې هم ګډون کړی. همداراز تېر اونۍ دوی تهران او ماسکو ته هم سفرونه درلودل او اوس مهال په چین کې دی او په دې اړه له چینایي چارواکو سره خبرې کوي. استانبول کانفرنس ته د تیاریو په لړ کې راتلونکې غونډه به د تلې د میاشتې په 1.5 نیټه جوړه شي چې پکې د ګډون کوونکو هیوادونو او سازمانونو جګپوړي استازي هم برخه واخلي. ټاکل شوی ده چې د استانبول کانفرنس د روانې میلادي میاشتې په 2 نیټه د ترکیې په استانبول ښار کې پرانستل شي. په دې کانفرنس کې به په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو پر رول خبرې وشي او له هغوی به ژمنه واخیستل شي. که څه هم تر اوسه پورې روښانه نه ده چې افغان حکومت د کانفرنس له څه ډول یوې اجنډا سره ورځي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اجنډا کار روان دی او هر کله چې نهایي شو نو له خلکو سره به شریک شي. د افغان حکومت لخوا دا تیاری په داسې حال کې روان دی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګراسپن هم د سیمې په سفر راوتلی. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د هم د سیمې بېلابېلو هیوادونو ته په خپل سفر کې د استانبول او بن کانفرنسونو په اړه خبرې کړي. دی په دې باور دی چې د استانبول او بن کانفرنسونه چې د یو بل پسې د افغانستان په اړه جوړېږي، نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې او نړۍ په امنیت به مثبت اغېز ولري.
په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر په ملتیا هیرات ته تللی و. نوموړي هلته په یوه خبري غونډه کې د افغانانو هغو انتقادونو ته ځوابونه وویل چې ګواکې امریکا په افغانستان کې د پاکستان د راکټونو ځواب نه وایي، بلکې دی وایي په هغه هیواد کې په دې وروستیو کې د حقاني د ډلې سره د سړیو په وژنه هغه هیواد ته ځواب ویلی او لا یې هم د ډیورن له کرښې هغه طرف عملیات روان دي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال په کابل کې د یوې میرمنې سیمین بارکزی د اعتراض په اړه وندم ترې پوښتلی چې دی وایي امریکا په افغانستان کې د مدني خوځښت ملګرتیا کوي خو د افغانستان د قوانینو په رڼا کې دا کار ترسره کوي. په دې سربیره د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر وایي په هیواد کې د رسنیو له قانون او بیان ازادۍ څخه دوی ملاتړ کوي. نوموړی وایي چې په دې وروستیو کې د همسایه او مدرسې په نومونو د فلمونو نشر د پاتې کېدو نه دا نه دی خبره، یوازې د ازادۍ راډیو او نورو رسنیو له لارې اولیدلی او نه یې په هیواد کې د نشر د مخه وروسته د نشر سانسور شته. په کابل کې دوه تنه فلم جوړونکو ادعا کړې چې د ایران په غوښتنه د بشر د حقونو لخوا جوړ شوي فلمي فیستیوال کې فلمونه ځکه له نشر نه پاتې شوه چې هغه هیواد یې د نه نشر غوښتنه کړې وه، خو د اطلاعات او کلتور وزیر دا خبرې رد کړې دي. په دې اړه له هراته د شرفالدین ستانکزي رپورټ اورو.
افغانستان د بیان ازادۍ ته ژمنتیا لري. دیموکراسي په رڼا کې د نشراتو د قانون په اساس د چاپي، غږیز، انځوریز په ټولیز ډول هر ډول رسنیو له نشر د مخه او وروسته له نشر سانسور نشته پکې. دا د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر ډاکټر مخدون رحیم خبرې وی چې د یکشنبې په ورځ د هرات ارګ د بیا رغونې پروژې د مناسبتي غونډې مطبوعاتي کانفرنس کې د ازادي رادیو د پښتنې په جواب کې وکړي. د ټولنیز رسنیو د قانون په اساس موږ له نشر د مخه او وروسته له نشر د سانسور حق نه لرو. په دا وروستیو کې کابل او مزار ولایت کې د فلمونو د یوې جشنوارې په سیالۍ کې دوه فلمونه همسایه او مدرسې په نومونو فلمونه نشر څخه مخنیوی وشو. جوړونکو یې سمدستي د افغانستان د ولسي جرګې تر کچې شکایت وکړ چې د فلمونو په داستان کې په ایران کې د افغان مهاجرو ورځنی کړاوونه انځور کړي وه. هغه چې د دوی په وینا ایران د ورته حقایقو د اورېدو زغم نه لري، ځکه نو د دوی په وینا افغان فلم او نورو کړیو په ذریعه د نشر مخه ونیول سوه. مختون رهین وویل د فلمونو د سیالۍ لومړی پړاو کې بشر د حقونو ادارې او نورو اړونده ارګانونو سره کاري ونډه لرله، خو د نشر په مهال د کاري بوختیاو په وجه نه ده ورغلی او نه هم پوهیږي چې ولې یاد فلمونه له نشر څخه پاتې شوي دي.
بعد از اون دیگر در از جریان کارهایشان مطلع
ندارم. دی وایي د بشر د حقونو لخوا د فلم جشنواری پرانستنه کې اطلاعات و کلتور برخه ورسره اخیستی وه. استازی مو ورغلی و خو وروسته د کار له جریان څخه نه یم خبر، نه په کابل او نه هم په مزار شریف کې. ما له ازادۍ راډیو څخه واورېدل یو تن چې چندان مشهور هم نه و شکایت لره چې ګواکې زما دفتر ته په راتلو ما نه دي ورسره کتلي، زما دفتر د هر چا په مخ پرانیستی او د ټلیفون شمیره مې هر څوک لري. په کابل کې د ایران خلاف داستان لرونکي فلمونو د نشر مخنیوي افغانستان کې ګڼه د مدني ټولنو فعالین او قلموال خوا بدې کړې دي، حتی چې په ولسي جرګه کې ځانګړی بحث به وشو. د راپورونو په اساس پریکړه شوې چې د یوه کمیسیون په ذریعه یې پیښه وڅېړل سي. د نتیجې د نه ورکړې په صورت کې تصمیم داسې ده چې د اطلاعات او کلتور وزارت اړونده مامورین به ولسي جرګې ته وربلل کېږي. ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازې میرمن شکریه بارکزی وایي د دغه فلمونو د نشر مخنیوي دومره اغیزې لاندې راوستري چې حتی فکر کوي ښایي کابل کې نه بلکې مشهد کې ناسته ده، ځکه هغه وایي ایران په کلتوري لحاظ د افغانستان د خلکو کلتوري ازادي تر اغیزې لاندې راوستلې ده.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
او ستاسو د ازادۍ راډیو ته غوږیږئ. سعودي عربستان په واشنگټن کې د خپل سفیر د وژنې ناکام پلان مسله چې ایران پرې تورندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته راجع کړي. امریکایي چارواکو تېره اونۍ وویل د سعودي د سفیر عادل الجبیر د وژنې پلان د هغه کسانو لخوا جوړ شوی و چې له ایران سره یې اړیکې لرلې. په دې اړه نور جزئیات د لویدیځو خبري رسنیو د رپورټونو په حواله احمد تکل تروري.
د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن یو ځل بیا په واشنگټن کې د سعودي عربستان د سفیر د وژنې لپاره په ناکامه دسیسه کې د ګډون په برخه کې د واشنگټن تورونه رد کړل او ټینګار یې وکړ چې وژنه او ترور د امریکایانو کار دی. امریکا د سه‌شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې په واشنگټن کې د سعودي عربستان د سفیر د وژنې لپاره یو دسیسه یې شنډه کړې. د ایران د دولتي ټلویزیون ویب پاڼې خبر ورکړی چې د ایران ولسمشر د ښوونځیو د زده کوونکو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې د ایران د د په وینا با فرهنګ خلک قتل او ترور نه کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای هم د شنبه په ورځ د واشنگټن دا تورونه پوچ او بې معنی وبلل. له تیرې سه شنبې ورځې راهیسې چې امریکایي چارواکو تهران په واشنگټن کې د سعودي عربستان د سفیر عادل الجبیر په وژنه تورن کړی، ایرانی چارواکو دا تورونه په کلکه رد کړي. ایران د دې تورونو په وړاندې ځوابي تور لګوي او وایي چې امریکا او اسرائیل د ایران د دوو اټومي ساينس پوهانو په وژنه کې لاس لري. په همدې حال کې سعودي عربستان په واشنگټن کې د خپل سفیر د وژنې لپاره د ناکام پلان مسأله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړي چې ښایي دا ګام پر ایران د نورو بندیزونو د لګولو باعث شي. ولسمشر باراک اوباما تیره اونۍ وویل امریکا به فشار راوړي چې په دې اړه پر تهران ډیر سخت بندیزونه ولګول شي. عربی ژبه شرق الاوسط ورځپاڼې د یکشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په ملګرو ملتونو کې د سعودي سفیر امنیت شورا ته په دې اړه رسمن خبر ورکړی. امریکایي چارواکي وایي د سعودي د سفیر د وژنې دسیسه د هغو دوو کسانو لخوا جوړه شوې وه چې له ایران سره ارتباط لري او دوی غوښتل چې عادل الجبیر د واشنگټن په یو رستورانت کې په پلان شوې چاودنه کې ووژني. د چهارشنبه په ورځ د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده سعود الفیصل په ویانا کې وویل چې د دې پلان مسؤول ایران دی. د څرګنده کړه چې ریاض به په دې اړه یو مناسب دریز غوره کړي. په وروستیو څو میاشتو کې په داسې حال کې چې په عربي نړۍ کې روانو پاڅونونو په سیمه کې د قدرت توازن بدل کړی، د سعودي او ایران ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ هم زیات شوی. د روانې میلادي میاشتې په پیل کې سعودي چارواکو په غیر مستقیم ډول پر ایران تور ولګاوه چې په دې هیواد کې د سنی او شیعه اقلیت ترمنځ اختلافونو ته لمن وهي.
دوستانو د ازادي رادیو دا لومړنی سهارنی نیم ساعته خبري مجله هم دومره واخو. زموږ خبرونه تازه پیل شوې دي او ټوله ورځ به دوام لري. په دویمه نیم ساعت خبری مجله کې مو مصطفی صدیقی کوربه دی او استودیو ته د نو مواد او مطالب سره راغلی.
تشکر اجمل. اند آیا مثل ساعت 7 موتور سر حال هستی؟
بله.
به هر حال موفق باشی تا یک ساعت دیگر. اجمل اند باز هم تا نیم ساعت دیگر با شما خواهد بود. سلام و صبح بخیر. امروز دوشنبه 25 ماه میزان سال 1390 هجری شمسی است که برابر می شود با 17 ماه اکتبر سال 2011 میلادی. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما حالا در این مجموعه خبری با تازه ترین های افغانستان و جهان با شماییم. در اول گزارش های نیم ساعت میشنوید که سه عضو شبکه حقانی در ادامه حملات راکتی تیاره های بی پیلوت آمریکایی در خاک پاکستان کشته شدند. مرور هم داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان، اما پیش از همه سرخط تازه ترین خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید در صورت اثبات گزارش‌هایی که گویا پاکستان و ایران بر خاک افغانستان راکت پرتاب کردند، افغانستان از خود دفاع خواهد کرد. ایران امروز با بررسی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد مجازات سنگین در این کشور روبرو می‌شود و اتحادیه عرب تلاش دارد تا از طریق گفتگوها میان حکومت سوریه و گروه‌های مخالف این کشور و خشونت‌های روان در سوریه پایان بخشد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گزارش‌هایی را رد کرده که گویا پاکستان و ایران بر خاک افغانستان راکت پرتاب کردند. رئیس جمهور کرزی به روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور آلمان در کابل گفت بسیاری از گزارش‌ها در این مورد پس از بررسی‌ها نادرست ثابت شدند. رئیس جمهور افغانستان همچنان در این کنفرانس خبری بر تقویت روابط افغانستان با همسایگانش تاکید کرد و گفت با شایع افغانی ها نباید گامی برداشته شود که بر روابط افغانستان و همسایه ها تأثیر ناگوار بگذارد.
در جایی که تخطی صورت پیگیر حکومت افغانستان مطمئنن دفاع خاک خود میکنند، مطبوعات ما این مسئولیت دارن که خود خوب مطمئن بسازن که راپور را که میگیرن حقیقت است و راست است با روزو نشر کن، چون نیست رابط همسایه های ما با ما و مردم این منطقه اثر سو میگذارد و ما میبینیم از دیر به طرف در مطبوعات نشرات میشه که پسان ما تحقیق میکنیم درست نمیبره و یا راپورهای اولیه چون این میان که گوه که 100 مرمی آمده و 200 مرمی آمده و عسکر آمده و رفت آمد از کرازی ها شده در سرات افغانستان از جانب همسایه ما، این راپورا پسان غلط ثابت میشن.
در این حال کریستیان وولف رئیس جمهور آلمان گفت که در کنفرانس منطقوی استانبول در خصوص عدم مداخله کشورهای منطقه در امور افغانستان بحث‌های صورت خواهد گرفت. جزئیات تا لحظات دیگر. کمیسیون برگزاری لویه جرگه تصمیم گرفته است که این لویه جرگه در هفته اخیر ماه عقرب دایر خواهد شد. در جلسه ای که دیروز بر ریاست صبغت الله مجددی رئیس این کمیسیون دایر شد، روی موضوعات لوجستیک، تکنیکی و افرادی که قرار است در این جرگه شرکت کنند و دیگر مسائل بحث‌های صورت گرفت. در اجلاس دیروز تصمیم گرفته شد که نمایندگان 16 طبقه جامعه در لویه جرگه ای که قرار است در اواخر ماه عقرب دایر گردد شرکت کنند. در این جرگه که رئیس جمهور کرزی در آغاز سال اعلان آن را کرده بود، روی موضوعات امنیتی، حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان و دیگر موضوعات مهم بحث‌های خواهد شد. در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز پروسه بررسی از اعدام‌ها و دیگر مجازات سنگین در ایران را آغاز می‌کند. مقامات ایرانی به سوالات 18 متخصص مستقل که اعضای این کمیسیون ملل متحدند جواب خواهند داد. این کمیسیون تطبیق قوانین مدنی و سیاسی از سوی دولت‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. این بررسی ها که بر اساس گزارش 224 صفحه‌ای ملل متحد امروز دوشنبه آغاز می شود، فردا سه شنبه با اعلان نتایج آن پایان می یابد. و اتحادیه عرب پلان دارد تا به منظور جستجوی راه‌ها برای پایان خشونت‌ها در سوریه حکومت این کشور گروه‌های مخالفان را گرده هم بیاورد. این اعلان بعد از یک جلسه اضطراری وزرای خارجه اتحادیه عرب در شهر قاهره مصر صورت گرفت. اتحادیه عرب روی تشکیل کمیته‌ای به هدف آغاز گفتگوها میان حکومت و مخالفانش توافق کرده است. قبلا نبیل العربی رئیس این اتحادیه گزارش‌هایی را رد کرد که گویا عضویت سوریه در این اتحادیه به خاطر سرکوب مظاهره کنندگان به حال تعلیق در آمده است. هفت و 35 دقیقه و وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم آنچه در ادامه این مجموعه خبری خواهید شنید. در ادامه حملات راکتی تیاره های بی پیلوت امریکایی در خاک پاکستان، سه عضو شبکه حقانی کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان میگوید بسیاری از گزارش هایی که از حملات راکتی از سوی پاکستان و ایران بر خاک افغانستان حکایت میکنند نادرست ثابت میشوند. نظر یک شناس سیاسی را در این مورد گرفته ایم.
حضوری جلسه استانبول دایر میشه. آقای کرزی از همین لحظه میخواه به نحوی ترمیم کنه روابط همسایه ها را، اونا را دلخوشی بده که نی اگر شما راکت هم میدنین ما با شما حسن نیت داریم و جلسه استانبول همراه ما اعلان همکاری کنیم.
مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و گزارش های میشنوید در مورد افزایش خشونت علیه زنان در سال روان. و آگاهی دی آمد در مورد قانون خانوادگی که این موارد هم در آن جای دارند.
خرید و فروش دختر است تحت نام ولور و تویانه، سن ازدواج است که به او توجه نمیشه و موارد دیگه مثل طلاق خال است که رعایت نمیشه.
با رادیو آزادی باشید. خب همونطور که پیشتر گفتیم بین که گزارش اول این مجموعه خبری را اینگونه آغاز بکنیم. در ادامه حملات تیاره های بی پیلوت امریکایی در خاک پاکستان، سه عضو شبکه حقانی هدف حمله قرار گرفته و کشته شدند. گفته می شود که یک تن از این کشته شدگان فرد کلیدی در این شبکه تروریستی بوده است. شبکه حقانی مسئول خونین ترین حملات بر نیروهای امریکایی در افغانستان خوانده شده و استخبارات امریکا اردوی پاکستان را متهم به حمایت از شبکه حقانی میکند. کشته شدن این سه عضو گروه حقانی در حال صورت میگیرد که روز پنجشنبه هم یک قماندان ارشد گروه حقانی به نام جانباز زدران که از طراحانه چندین حمله در کابل و جنوب افغانستان بود در یک حمله تیاره بی پیلوت امریکایی کشته شد. حالا جزئیات بیشتر در این مورد را زرغونه منگل دارد.
سه تن رو مصری مربوط به شبکه حقانی در یک حمله اخیر نیروهای آمریکایی در منطقه قبایلی پاکستان کشته شدند. به گفته یک مقام پاکستانی، کشته شدگان شامل فرد می باشند که مسئولیت مالی شبکه حقانی را به عهده داشت. این سه نفر به روز جمعه هنگام در میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی کشته شدند که هدف یک تیاره بی پیلوت آمریکایی قرار گرفتند. این موضوع را یک مقام پاکستانی به شرط آن ابراز داشته است که نامش افشا نگردد، چون آنها اجازه صحبت در این مورد به رسانه ها را ندارند. کشته شدن این سه تن رو شبکه حقانی در حال صورت می گیرد که پاکستان از داشتن روابط با این شبکه انکار می کند. فرد چهارمی هم در این حمله تیاره بی پیلوت امریکایی کشته شده است، ولی هویت وی تا حال معلوم نیست. مقامات استخباراتی امریکا می گویند شبکه حقانی عامل اصلی بی‌ثباتی ها در افغانستان است و از حمایت اردوی پاکستان برخوردار می باشد. استخبارات امریکا بارها از اردوی پاکستان خواسته است روابطش با شبکه حقانی را قطع کند و هم آن را هدف قرار دهد، ولی اسلام آباد از انجام این کار ابا می ورزد. همین موضوع دلیل عمده تنش ها میان اسلام آباد و واشنگتن شده است و ابوبرزی پاکستان برای همکاری در سرکوبی شبکه حقانی منتج شده است که امریکا حملات درون یا تیاره های بی پیلوتش را در وزیرستان شمالی افزایش دهد. ایالات متحده از حملات خود در خاک پاکستان سخن نمی گوید، ولی تعدادی از مقامات امریکایی در صحبت‌های خصوصی گفتند این حملاتشان چندین قماندان شبکه حقانی را از پا در آورده است. یکی از سیتون روی مصریه که به روز جمعه کشته شد، مرد 28 ساله به نام عبدالله بود که مسئولیت امور مالی شبکه حقانی در پاکستان و افغانستان را به عهده داشت. وی در محل به نام ندیم مشهور بود. یک حمله دیگر تیاره بی پیلوت امریکایی به روز پنجشنبه، جانباز زدران یکی از قماندانان ارشد شبکه حقانی را به قتل رسانید. جانباز زدران کسی بود که در ترهریزی حملات در کابل و جنوب افغانستان نقش عمده را بازی می کرد. به گفته مقامات، زدران یکی از مهمترین قماندانان شبکه حقانی بود که از بین برده شده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 92.6 اف ام 104.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس های اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. پیشتر شنیدین که رئیس جمهور افغانستان گزارش هایی را رد می کند که گوی پاکستان و ایران بر خاک افغانستان راکت پرتاب کردند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور آلمان در کابل گفت بسیاری از گزارش ها در همین مورد پس از بررسی ها نادرست ثابت می شوند. حالا در این مورد جزئیات بیشتر در گزارش از ستار فروغ خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان میگوید هرگاه به اثبات برسد که تخطی های مرزی از سوی همسایگان این کشور صورت گرفته است، افغانستان اقدامات مقتضی را روی دست خواهد گرفت. حامد کرزی در پاسخ به سوال راجع به عملکرد حکومت افغانستان در خصوص پرتاب راکت از قلمرو ایران و پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان گفت گزارش هایی که اکثرا در همین مورد داده می شود پس از پیگیری و بررسی نادرست ثابت می گردد. وی گفت این مسئله در تازه‌ترین اجلاس شورای امنیت ملی افغانستان هم مورد بحث قرار گرفت که حکومت این کشور به اساس گزارش‌های تایید نشده و نادرست نباید عملی را انجام بدهد که بالای روابط این کشور با همسایه‌هایش تأثیر ناگوار بر جا بگذارد.
در جایی که تخطی صورت پیگیر حکومت افغانستان مطمئنن دفاع خاک خود میکنه، مطبوعات ما این مسئولیت دارن که خود خوب مطمئن بسازن که راپور رک میگیرن حقیقت است و راست است، بارزو نشر کن چون نیست رابطه همسایه های ما با ما و مردم این منطقه اثر سو میگذاره و ما میبینیم از دیر به طرف در مطبوعات نشرات میشه که پسان ما تحقیق میکنیم درست میبره و یا راپورای اولیه چون این میان که گواه که 100 مرمی آمده و 200 مرمی آمده و عسکر آمده و رفت آمد از کرازیات شده در سرات افغانستان از جانب همسایه ما ایراپورا پسان غلط ثابت میشن.
رئیس جمهور افغانستان که بعد از ظهر روز یکشنبه در یک نشست خبری مشترک با کریستیان وولف رئیس جمهور آلمان در ارگ ریاست جمهوری در کابل صحبت میکرد، افزود که از شایع افغانی و برانگیختن احساسات در مورد حملات راکتی همسایه های افغانستان باید خودداری صورت گیرد. در همین حال رئیس جمهور آلمان در پاسخ به حملات راکتی پاکستان گفت که در کنفرانس استانبول که ماه آینده میلادی در ترکیه برگزار می‌گردد در مورد همکاری‌های منطقوی و عدم مداخله کشورهای همسایه افغانستان در امور این کشور بحث می شود. او می گوید کنفرانس استانبول یک نشست منطقوی است و در این اجلاس صحبت می شود که همسایه های افغانستان در امور این کشور مداخله نکنند. صلح و مصالحه یگانه راه بیرون رفت از مشکلات موجود در افغانستان است. کریستیان وولف به هدف دیدار با مقام های افغان به روز یک شنبه به کابل آمد و از دوام کمک های آلمان پس از سال 2014 میلادی به افغانستان اطمینان داد. رئیس جمهور کرزی در حال گزارش های مبنی بر حملات راکتی پاکستان را تایید نشده می خواند که والیان کنر و نورستان پیوسته پرتاب صدها راکت از سوی اردوی پاکستان بر این ولایات را تایید کرده و گفتند که در نتیجه این حملات ده ها غیر نظامی کشته و زخمی شده و تعداد زیادی از خانواده ها مجبور به ترک خانه های خود گردیدند. وزارت دفاع افغانستان نیز ماه گذشته میلادی با پخش اعلامیه گفت که اخیراً بیش از 300 فیرتوپ و راکت بر ولسوالی دانگام ولایت کنر اصابت کرده که به گفته وزارت دفاع افغانستان این حملات از سوی اردوی پاکستان صورت گرفته است. این وزارت به مقام های پاکستانی هشدار داده بود که اگر این حملات ادامه یابد اردوی ملی افغانستان به حمایت مردم این کشور برای دادن پاسخ به این حملات آمادگی مناسب و متقابل دارد. مقام‌های محلی ولایت نیمروز نیز تایید کردند که هفته گذشته بر یکی از مناطق مرزی این ولایت 7 هاون از خاک ایران پرتاب شده و بعداً درگیری میان نیروهای سرحدی دو کشور صورت گرفت. برخی از کارشناسان نظامی و مردم افغانستان از این موضع حکومت این کشور در برابر راکت پراگنی پاکستان انتقاد کرده و خواهان عکس العمل و اقدامات جدی حکومتند.
گزارش بود ستار فروخ خبرنگار رادیو آزادی در کابل. در همین مورد تا لحظات دیگر نظر یک کارشناس سیاسی را گرفته ایم خواهید شنید، اما حالا ساعت 7:45 دقیقه به وقت کابل است و در این قسمت از این مجموعه خبری به این که یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها را بشنویم. کمیسیون برگزاری لویه‌جرگه تصمیم گرفته است که این لویه‌جرگه در هفته اخیر ماه عقرب دایر خواهد شد. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز پروسه بررسی از اعدام‌ها و دیگر مجازات سنگین در ایران را آغاز می‌کند. اسرائیل دیروز نامه‌های 477 زندانی فلسطینی را اعلان کرد که قرار است در بدل رهایی گیلاد شالیت سرباز زندانی اسرائیلی آزاد شوند. و اتحادیه عرب پلان دارد تا به منظور جستجوی راه‌ها برای پایان خشونت‌ها در سوریه حکومت این کشور و گروه‌های مخالفان را گرد هم بیاورد. باز هم خوش آمدین، تشکر که رادیو آزادی رو میشنوید. تا لحظات دیگر گزارش های میشنوید در مورد افزایش خشونت علیه زنان در سال روان در افغانستان و همچنان آگاهی دهی آمد در مورد قانون خانوادگی که مسائل مربوط به زنان هم در آن شامل است. اما حالا سلطان محمد سرور مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکند. با رادیو آزادی باشد.
ارزیابی اخیر ناتو عقب راندن تحرک جنگی طالبان را مورد تاکید قرار می‌دهد. عنوان مقاله است که در شماره روز یکشنبه روزنامه نیویورک تایمز نشر شده است. روزنامه می‌نویسد با وجود افزایش شدید قتل و ترور و تلفات غیر نظامیان در افغانستان، مقامات ناتو روز شنبه گفتند که قدرت نظامی شورشان طالب را عقب زدند و از مدت چندین سال و این سو برای نخستین بار میزان حملات آنها کاهش یافته است. روزنامه می نویسد که این ارزیابی یکی از خوشبینانه ترین ارزیابی های مقامات ارشد ناتو درباره جنگ افغانستان می باشد، ولی مقامات دولت افغانستان و سازمان های بین المللی به شمول ملل متحد نسبتاً کمتر خوشبین هستند. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد در حالی که نیروهای آمریکایی برای خروج از افغانستان آمادگی می گیرند، پایداری پیشرفت و پیروزی هایی که ناتو آن را ادعا می کند مورد سوال قرار می گیرد. نیویورک تایمز می افزاید که مقامات ناتو در اظهارات قبلی خود به دنبال اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان می گفتند که پیشروی طالبان را متوقف ساختند. مثلا جنرال دوید پتریوس در ماه مارچ گذشته که آن زمان قماندان قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان بود گفت که پیشروی طالبان در برخی مناطق متوقف ساخته شده و در مناطق دیگر عقب زده شده است. ولی یک مقام ناتو که نخواست اسمش ذکر شود روز شنبه گفت که جنبش و تحرک طالبان عقب زده شده است. این مقام ناتو افزود که حملات طالبان در 3 ماه اخیر نسبت به عین مدت سال گذشته 26% کاهش یافته است. در این میان روزنامه واشنگتن پست به ارتباط تصویب اخیر بودجه تکمیلی از سوی ولس جرگه افغانستان به نقل قول مقامات افغان و غربی می نویسد که این اقدام یک مانع را از سر راه کمک های صندوق وجهی بین المللی با افغانستان دور کرد. روزنامه می نویسد ولس جرگه افغانستان روز شنبه موافقه کرد که به بانک مرکزی افغانستان به خاطر اقداماتی که برای نجات کابل بانک از افلاس انجام داده است پول پرداخته شود. واشنگتن پست به نقل قول از مقامات می نویسد که تصویب این بودجه تکمیلی در ولسی جرگه پیش شرط راه اندازی برنامه صندوق وجهی بین المللی بود که عدم موجودیت آن سرازیر شدن ده‌ها میلیون دلار کمک خارجی به افغانستان را مانع شده بود. روزنامه می نویسد که یک مقام غربی اقدام اخیر ولسی جرگه را یک گام عظیم خوانده، گفت که تصویب این بودجه یک تعهد واضح دولت افغانستان جهت پرداخت پول برای کابل بانک است.
Thank you. باز هم خوش آمدین. میپردازیم باز هم به گزارشی که قبلا در شورای مجموعه خبری شنیدین. رئیس جمهور افغانستان دیروز گزارشهایی را رد کرد که گویا پاکستان و ایران بر خاک افغانستان راکت پرتاب کردند. حامد کرزی در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور آلمان در کابل گفت بسیاری از گزارش‌ها در این مورد پس از بررسی نادرست تثبیت شدند. این اظهارات رئیس جمهور کرزی در حال است که مشان و جرگه، ولسی جرگه و چندین تن از والیهای چند ولایت شرقی افغانستان از حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان شکایت کرده و خانه رسیدگی به این جنجال شدند. زرغونه منگل در همین مورد و اظهارات رئیس جمهور کرزی با احمد سعیدی کارشناس افغان مصاحبه کرده است.
والی ها در تمام ولایت نماینده خاص رئیس جمهور هستند و او ولایت نمایندگی از رئیس جمهور میکنند. حملات پاکستان به خاک کنر بار بار والی کنر تایید کرد. طریق رسانه ها حتی گفت که من به مقام ریاست جمهوری هم صحبت کردم. به قماندان های مربوط گفته اعضای بشان جرگه ولسی جرگه ای را تایید کردن. آقای کرزی که میگوید که عملیات طوری شاید باید صورت نگرفته یا مبالغه شده، من فکر میکنم که دو هدف نهفته است. یکی به زودی جلسه استانبول دایر میشه. آقای کرزی از همین لازم میخواه به نحوی ترمیم کنه روابط همسایه ها را، اونا را دلخوشی بده که نی اگر شما راکت هم میدنین ما و شما حسن نیت داریم و جلسه استانبول همراه ما اعلان همکاری کنیم. و از طرف دیگه شاید اشاراتی از خارجی ها از امریکایی ها باشه که به این روزا میخواهن روابط خود با پاکستان ترمیم کنن که حکومت افغانستان سخت گیری نکنه. و از سوی دیگر روابط پشت پرده ایران که به خاطر داد و گرفتاری بین دولت افغانستان و پاکستان و ایران وجود داشته، شاید اونها هم مانعشه که آقای کرزی نتانه به طور عجله بگویه که اونها مداخله کردن و ما حاضر هستیم که از اونها جلوگیری کنیم.
بله آقای سعیدی، فرض میکنیم که آقای کرزی نمیخواهد روابط بین افغانستان و همسایه هایش تیره شود، مخصوصا چنانچه شما گفتین به دلیل اجلاس استانبول. اگر حکومت افغانستان با این صراحت این موضوع را رد میکنه یا ای که در مقابل چنین حملات خاموشی اختیار میکنه، این موضوع نمیتونه برای آینده افغانستان عواقب ناگواری داشته باشه و این دو کشور به اصطلاح سر افغانستان زیاتر را بیافن و بگوین که برو، در صورتی که حکومت افغانستان این موضوع را رد میکنه بیا که به کاروایی های خود در مقابل افغانستان ادامه بدیم و دست مردم افغانستان که زیر سنگ ما زیاتر فشار بدیم و خوب افگار کنیم.
بدون شک با این سیاست ها موقف حکومت افغانستان که در رسینا آقای کرده هستند و مردم افغانستان که ملت افغانستان هستند میتونه جدا حساب شد. این معنا که مردم افغانستان که نمایندهشان در پارلمان هستند همه به یک صدا میگن که پاکستانی ها در خاک ما تجاوز کردن، ایرانی ها راکت زدن، مردم ایران باور دارد. که آقای کرزی ایران میخواه رد کنه، مردم بدون شک حقایق دیدن و طبعا به اون چی را که جناب آقای کرزی میگه باورمند نیستن. اون چی که من باور دارم این است که هرگز نگیلی من شخصا نیستم. دولت افغانستان در مقابل همسایه ها حتی تعریف مشخصی از دوست و دشمن نداره، در مقابل همسایه ها سیاست مشخصی نداره. سیاست های دولت افغانستان دیکساکی، مقطعی، ابن الوقتی است. من باور دارم که یک دو روز بعد بازی سیاست تغییر میخوره، حکومت افغانستان باز دیگه گفه میزنه.
صحبت های احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی را شنیدید.
مجله خبری رادیو آزادی.
و حالا بشنویم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش میزان خشونت‌ها علیه زنان در سال جاری در افغانستان خبر می‌دهد. پروین رحیمی مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در این کمیسیون این موضوع را در صحبت با رادیو آزادی گفت. حالا جزئیات بیشتر از فریبا واحدی از کابل.
شمار از زنان افغان شکایت دارند که خشونت‌های خانوادگی با آنان سبب شده تا از زندگی مشترک با خانواده‌هایشان متنفر شوند. تعدادی از این زنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که میزان خشونت‌های خانوادگی با آنان نسبت به گذشته افزایش یافته و این موضوع آنان را به شدت رنج می‌دهد. مریم دختری است که به گفته او رویه نادرست خانواده‌اش با وی سبب شده تا او خانواده خود را ترک کند. مریم دو خواهر دارد که در نتیجه ظلم برادرانش خانواده خود را رها کرده و در یکی از خانه‌های امن پناه گزین شده‌اند.
ما چه موسیقی را چه گناه کردیم؟ خانواده یک دفعه ایده می‌گیریم.
این جامل بیادر مختار تر تفت میکشم اتن نفتم گناه نفسی بلیتن نخوا پغم زن متنم شیشتی صبر کرید مفت من میکشم زیاد بیم نبید این جامل که من دیگه دو خانه نمیرم بیادران زیاد سرم ظلم میکنه بیادر کلان بیاندازه سرم ظلم میکنه ارد قلط کوف میکنه میرد قلط خانه بیم میشه چتیات میگه چتیات میگه در مرشور نمیتیم از مکتب ما را کشید چیز نرفتیم برای قلط گفت لکت یاد میمان زدم خوار من زدم من دیگه دو خانه رو فلکت نمیتون دو تا خوار دیگه ما اینجا هسته میگه در خانه زنجیر هم مندازیم مشان میگه باز یا روی افته و ماتب و بیدین از دست ما این همه سلسلم 24 ساعت سرم هست.
گزارش ها می رسانند که خشونت های خانوادگی با شمار از زنان افغان آنان را دچار بیماری های مختلف ساخته است. یکی از زنانی که به گفته ای وی به شدت مورد خشونت قرار گرفته در حالی که نخواست نامش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی حالت بد زندگیش را چنین شرح می دهد.
مشکل از ما امروز این مخصور مسته نصف شاو بلند میشه کارده میگیره کاردش بسخانه را یک چیزی دیگر میگیره یاد خود خیلی چیز میرسانه ده ما وقت باز مشکل میشه ولی ده خانه دیگه خیلی بد اخلاق بوده یعنی ده خانه دیگه هر دقیقه لحظه ما به خیال موزی تشت میکنم موزی ما خد همیشه شاو که ده جاگه ما چی ما از ما پود نمیشه مگم این حال بلند شده کار نکنه خود ما مامی چند وقت بخشید بگم بخیه می خودم تکلیف اصاب پیدا کنم وقتی که اصابم خراب میشه گوشایم قلف میشه صدایم گرفته میشه زیر رگای گردن بلند میشه دیگه چیزی بگم
تعدادی از زنان افغان در حال از خشونت های خانوادگی شکایت دارند که کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید در سال جاری میزان خشونت ها علیه زنان افغان در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. پروین رحیمی مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر به رادیو آزادی گفت که در سال جاری هجری شمسی بیش از 400 قضیه خشونت با زنان در نزد آنان ثبت شده است.
پار سال 732 قضیه ما داشتیم در مکمل سال ولی این سال که ما شروع نایش شما است نصف شروع کنش اواخر نایش شما است ما 400 قضیه میتونه دلایل عوامل مختلف داشته باشه.
به اساس گزارش ها در جریان سال اخیر هزارها زن در افغانستان قربانی خشونت های مختلف مثل ازدواج های اجباری، استفاده های جنسی، لاتوکوب و دیگر انواع خشونت شدند. گفته می شود بیشتر در ولایت های دورافتاده افغانستان زنان با خشونت های خانوادگی مواجهند. در همین حال انتقاداتی وجود دارد که شماره از زنان بیش از حد مسائل را جدی گرفته و به خاطر یک مشکل عادی خانوادگی با حقوق بشر و دیگر نهادهای مدافع حقوق زن مراجعه می کنند که این مسئله حتی سبب از هم پاشیدن خانواده ها می شود.
گزارش بوده از فریبا واحدی از کابل و حالا گزارش دیگر بشنویم که برنامه آگاهی دهی عامه از قانون خانوادگی دیروز در ننگرهار آغاز شد. مسئولان میگویند در این قانون حقوق شرعی زنان که تا حالا برایشان دادن نشده هم جای دارد. شیرشاه همدرد با جزئیات بیشتر.
مسوده قانون خانواده که از سوی جامعه های مدنی مشترکاً با وزارت امور زنان افغانستان ساخته شده است امروز در ننگرهار با ژورنالیستان پلیس و فعالان حقوق زنان و مسئولین جامعه های مدنی تشریح و زنها خواسته شد که در ترویج این قانون همکاری نمایند. گرچه این قانون که اعاده حقوق زنان در آن گنجانیده شده است از سوی دولت تصویب و توشین نگردیده اما فعالان حقوق زنان میگویند قبل از توشیع باید در مورد آن آگاهی عامه صورت بگیرد تا زنان به خاطر اعاده حقوقشان از این قانون باخبر باشند. عادل محسنی یکی از فعالان حقوق زنان در کابل که غرض آگاهی دهی از این قانون به ننگرهار آمده است میگوید با رعایت این قانون زنان می توانند از حقوق شرعی و اسلامیشان مستفید گردند. اینکه کدام موارد حقوق زنان که قبلا نقض می گردید و در این قانون گنجانیده شده خانم محسنی میگوید
نکات مهمی است که خرید و فروش دختران تحت نام ولور و تو یا نه سن ازدواج است که به او توجه نمیشه و ولی میتونه بدون رضایت پسر و دختر خود اجازه عقد نکاح بده که شرعا حرام است و موارد دیگه مثل طلاق خول است که رعایت نمیشه طلاق رجعی است که رعایت نمیشه ارثیه است که بر زنا داده نمیشه و مهریه معلوم نیست ثبت ازدواج و ثبت طلاق هستش هزانت اطفال است و بحث نفقه.
در این برنامه در کنار از اینکه پلیس جامعه های مدنی و ژورنالیستان وعده آگاهی عام از قانون را دادند خانم ها خواهان عزیز شدند که این مسوده تصویب و توشیه گردد، زیرا مواردی که در قانون بحث شده است واقعا زنان از آن محروم می باشند. یک تن در مورد می گوید:
مریم است، مسوده قانونی که ساخته شده است برای حقوق زنان بسیار مفید بوده، به خاطر که در این قانون حق ازدواج در سن قانونی، گرفتن مهر، مسئله طلاق، میراث و امثال هم در نظر گرفته شده. تطبیق این قانون می تواند حقوق زنان را اعاده نماید و تحقیقاتی هایی که وجود دارد جلو آن را بگیرد. لذا از دولت می خواهیم این قانون فعلا در چوکات مسوده بوده، آن را هر چه زودتر تصویب نماید.
خانم ها گفتند حتی در ارگان های عدلی و قضایی حقوقشان درست اعاده نمی گردند و این ارگان ها سعی و تلاش می نمایند مشکلات خانوادگی را به جرگه های سنتی محول نمایند که این کار باعث تلف شدن حقوق زنان می گردد. آنها از ارگان های عدلی و قضایی افغانستان نیز خواستند طبق قانون حقوقشان را اعاده نمایند.
امرالله از کاپیسا در اسمسش در اشاره به نوشته که دو فیلم افغانی درباره مهاجرین افغان در ایران که نشر نشدن نوشته: شرم‌آور است که ایران نمیگذارد فیلم افغانی در افغانستان نشر شود. من خودم 10 سال در ایران بودم، در آنجا وضعیت انسانی با افغان‌ها صورت نمیگیرد. سعید گلجان می‌نویسد: